آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو خو دا رپورت هم اوریدلی سي چې د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې د انتخاباتو په اړه یو لړ اندیښنې لري او په نړیوالو خبرونو کې دا رپورت لرو چې د امریکا ولسمشر وایي چې په هر وخت کې له هر ډول قید او شرط پرته چمتو دی چې د ایران له رهبرانو سره وګوري خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې نظرانه یوسفزیه تاسو اوروي
السلام علیکم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن ته یوې نږدې منبع چې نه غواړي نومې واخیستلی شي د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د 1998 لمریز کال د حمل د میاشتې په 1:30 نیټه به د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات وشي دې منبع ویلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسن د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د استازو په غونډه کې په 100 نیټو بحث وشو او بالاخره د حمل د میاشتې په 1:30 نیټه چې د 2019 میلادي کال د اپریل 6 کېږي موافقه وشوه همدغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسن د نتاک مرستیال زبی سادات د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسن به رسمن د جمهوري ریاست د انتخاباتو نیټه اعلان کړي ایرانی چارواکی وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا وړاندیز چې د ایران سره د قید او شرط پرته غواړي خبرې وکړي بې ارزښته او سپکاوی دی د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي دي چې د نړیوالې اتومي موافقې نه د امریکا وتل غیر قانوني عمل دی او دا چې د امریکا د دې تازه هڅو په مقابل کې به هیڅ کله مات نه شي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات له منځه یوسي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې د قید او شرط نه پرته د امریکا د جمهور رئیس ته خبر وړاندیز د هغه عمل سره په ټکر کې دی ځکه چې واشنگتن په ایران تازه اقتصادي بندیزونه ولګول او په نورو هیوادونو هم فشار راوړو چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره کاروبار ونکړي په همدې حال کې د ایران د سپاهي انقلاب کماندان تورن جنرال محمد علي جعفری ویل دي چې ایران شمالي کوریا نه دی چې د ټرمپ غوښتنه ومني د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د همدې کال د مې په میاشت کې دا تایید نه کړله چې ایران د اتومي موافقې په مادو عمل کوي او کنه او په یو اړخیزه توګه امریکا د دې تړون نه وویستله د امریکای حکومت د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې د دوو نورو کسانو باندې چې مالی مرستې کوونکي دي نمونه د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړي دي د امریکای د خزانه وزارت د ترګري او د مالی استخباراتو لپاره د وزارت مرستیال سیکرټر سایګل منډلکر د سشن بي پورس په بیان کې ویل چې د غدوانه کسا د لشکري طیبه مالی سہولت کاران دي او د ډلې لپاره د پیسو راغونډولو انتقالولو او ویشلو سره سره د دغه سختري زی ډلې ته پیسې هم ورکوي په ترګرو د مالی بندیزونو د مخنیوي لپاره د خزانه وزارت په انتظامی امر کې د پاکستان د لشکري طیبه غړو حمید الحسن او عبد الجبار نمونه شامل دي د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو چارو د دفتر پر رپورت دغه اقدام هدف د لشکري طیبه د مالی مرستو او دغه شبکې د هلو زلو مخنیوي خودلې دي امریکا په پاکستان باندې تور لګوي چې په خپل ملک کې ترګر پالي او پناه ځایونه ورته ورکوي امریکا بیا دغه ډول تورونه ردوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ادارې یونیسف په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې د کال 2018 په هر یو سات کې د 15 نو واخله د 19 کلونو د عمر شاوخوا 13 تنکی ځوانان د ایچ آی وی ایډز په نوم د هغه میکروب ښکار شوی دی چې د ایډز ناروغي پیدا کوي یونیسف وایي چې په ایچ آی وی اخته کېدونکو د غزوانانو کې زیاتره شمیر د جنکو دی د پاکستان په خوانه صدر اعظم نواز شریف د هغې نه وروسته چې صحیح حالت خراب شو روغتون ته انتقال شوی دی او هلته علاج شروع شوی دی هغه د زړه ناروغي لري د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې هغه د علاج نه وروسته بیرته د اډیاله بندیخانه ته انتقال کړی دی سرچینو د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي دي چې ډاکټرانو غوښتل نواز شریف په روغتون کې وساتي ځکه د هغه صحیح حالت لا د اندېښنې وړ دی خو نواز شریف ترینه وغوښتل چې هغه د زندان ته بیرته ولېږل شي او هم د هغه په خواهش هغه بیرته زندان ته انتقال شوې ده. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د هغه رور شهباز شریف د هغه سره د ملاقات لپاره روغتون ته ورغلو او تقریبا 15 دقیقې ملاقات ورسره کړي. په مصر کې پولیسو 15 مشکوک وسلوال وجلی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو دغه مشکوک وسلوال د پایتخت قاهرې په جنوبي برخه کې په ځوابي ډزو کې وجلی دي. وزارت وایي چې پولیسو د وسلوالو د پټېدو په خوندي مرکز برید وکړ چې وروسته جګړه ونښتله. پولیسو 15 وسلوال ژوندي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه وسلو د حاسم په نامه د وسلوالي ډلې غړي دي چې د غیر قانوني ګرځول شوي اخوان المسلمین د ډلې نه بېله شوي یوه ډله ده. روسیا او جاپان هله خودلې چې د سوداګرۍ اړیکو له برکته به د آرام سمندر د سلورو ټاپوګانو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجال حل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون خبريالانو ته وویل چې جاپاني سوداګر به ډیر زر دغه ټاپوګانو ته سفر وکړي او د روسیې د سوداګرو سره به ګډې اقتصادي پروژې جوړې کړي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدل. د کابل او ګردیز د لارې مسافرین د حکومت د امنیت تضمین غواړي. دا رپورت په ورسته واوري. خو اوس براسو د دې خبرونې لومړی رپورت چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته نږدې سرچینې وایي د ټاکنو کمیسون د پریکړې له مخې ټاکل سوې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې به د راروان لمریز کال دورې په 1 ورځ وسی. د بلې خوا د ټاکنو کمیسون وایي د تخنیکي ستونزو له امله د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو ځنډول غواړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته نږدې سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د 1998 لمریز کال د وري د میاشتې په 1 ورځ به د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې یو ځای ترسره شي. د دې سرچینې د وینا له مخې د ټاکنو خپلواکه کمیسون چارواکو نن د سه شنبې په ورځ د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له استازو سره په ګډه ناسته کې د جمهوري ریاست د راروانو ټاکنو لپاره د څو احتمالي نیټو په سر بحثونه وکړل او بیا د ناستې برخه والو د وري او 1 ورځ د ټاکنو د ورځې په توګه غوره کړه. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د وایان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې ټاکنو کمیسون به د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنو ورځ اعلان کړي.
کمیسون مستقل انتخابات روی مساوات
دی. د ټاکنو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست د ټاکنو د مهالویش په اړه کار پیل کړ. لنی کمرغه کار پای ته ورسید او د ټاکنو خپلواک کمیسون د راتلونکو کال په پسرلی کې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې یو ځای ترسره کوي.
زمون برګزار خاط کړ.
د دې احتمالي نیټې پر اساس د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې د ولسی جرګې د ټاکنو څخه شپږ میاشتې وروسته ترسره کیږي. تر دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیرونی پارک په واغونډه کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون غړي او نړیوال ټولنې اساسي هم پکې حاضر وو. د ټاکنو له کمیسون څخه د جمهور ریاست د ټاکنو د نیټې د ژر اعلان غوښتنه کړې وه. د جمهور ریاست د وایم رسیال شاوسید مرتضوی جمهور ریاست د ټاکنو د نیټې د اعلان په اړه نن د سه شنبې په ورځ پارک خبر اعلان ته ویل چې ټاکنې به د اساسي قانون د غوښتنو پر اساس ترسره شي.
خواست رئیس جمهور و رهبری حکومت وحدت ملی
د ټاکنو د خپلواک کمیسون څخه د جمهور رئیس او د ملي یووالي د حکومت د مشرتابه غوښتنه هم دا و چې څومره ژر چې کیږي د جمهور ریاست د ټاکنو نیټه اعلان کړي ترڅو په دې برخه کې هیڅ شک پاتې نشي چې حکومت د جمهوري ریاست د ټاکنو د ترسره کولو لپاره اراده نه لري. حکومت چمتواله لري او د ټاکنو ترسره کولو لپاره به امکانات هم برابر کړي.
هم فراهم خاط کړ.
د بلوچستان د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي چې دغه کمیسون د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله د ولسوالیو د ټاکنو د ځنډ غوښتنه کړې ده. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د وایان مرسیل عبدالعزیز ابراهیمی ویل چې دغه کمیسون د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو ځنډ مسله د ټاکنو د قانون له مخې یوې کمیټې ته سپارلې ده.
کمیسون مستقل انتخابات به خاطر حل
د ټاکنو خپلواک کمیسون په 30 لسوالیو کې د خزینه کاندیدانو د نشټون او په 24 لسوالیو کې د خزینه او نارینه کاندیدانو د نشټون مسأله مختلفو ادارو سره شریکه کړه، خو متاسفانه د حل کوم لار ورته ونه موندل شو او کمیسون د دې ستونزې د حل لپاره د ټاکنو د قانون د 104 ماده د 104 فقرې لمخې د مسأله کمیټې ته سپارلې ده.
محول نمایت
په دې کمیټې کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس او غړي د اساسي قانون د تطبیق د سارد کمیسون رئیس د ستري محکمې رئیس او د ملي شورا د دوه مجلسونو رئیسان پکې شامل دي. دا کمیټه به د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون په غوښتنه چې د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ځنډ په اړه یې کړي څېړنه وکړي او پاکله به یې خپله پرېکړه اعلان کړي. د ټاکنو څارې ادارې د راتلونکي کال په پسرلي کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د ټاکنو ترسره کول د اساسي قانون پر اساس ګڼي او وایي چې د قانون له مخې د جمهوري ریاست کار موده راتلونکي کال د غبرګولي په میاشت کې پای ته رسیږي او د قانون له مخې باید ټاکنې د غبرګولي د میاشتې یوه یا دوه میاشتې وړاندې وشي. د پیپا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د وري په 11مه د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کولو پریکړه د قانون له پلوه سمه پریکړه ده، خو د ښاغلي رشید پر وینا د تخنیکي پلوه به د ټاکنو کمیسیون ته دا ډېره ګرانه وي چې په سمه د جمهوري ریاست د ټاکنو د بهیر مدیریت وکړي او دا ځکه چې دا ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنو لږې وروسته ترسره کیږي.
ترمنز بیگواری موجوده ده، د کمیسیون پکرون باندې بیگواری موجوده ده، په عین حال کې کوم ارقام چې د نمیکنه به هیڅ حساب شوی دی په باندې لوی اعتراض ده.
د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو زندولو د پریکړې په اړه ښاغلی رشید ویل چې ځای اداره په دې حق له جدي اندېښنې لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، نړیوال رپورټونه به لږ وروسته واوري، خو اوس پراسو دې رپورټ ته چې د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پرون مازګر د کابل او ګردیز له لوی لارې څخه وسلوالو کسانو شاوخوا 40 مسافر له موټر کښته کړل او له ځان سره یې برمته نیولې دي. خلکو له حکومت څخه غوښتي دي چې د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر تعلیمي مرکزونو پانګونه د ودې په حال کې ده، د مطالعې کلتور هم مخ پر وده دی، خو ځوانان له دولت نه غوښتنه کوي چې د کتابتونونو بډاینې ته هم پوره توجه وکړي. د پوهنتون فارغ سپین روان نورزی وایي چې که څه هم په خوست کې د کتابتونونو لپاره څه نه څه کار شوی، خو د دوی اړتیا نه ده پوره کړې. روان نورزی د کتاب مطالعه د پرمختګ اساسی پدیده بولی.
نو کله چې د انسان مطالعه پراخه شوله، هغه په خپل د ذهن پراختیا مومي. کله چې د ذهن پراخ شولو، د نظر وسعت پیدا کوي. هغه تنگ نظری، هغه محفظه کری چې د په ذهن کې وي، هغه لمنځزي. د دنه یو متمدن او سولیز باثبات انسان جوړي.
په همدې حال کې د خوست والی چې د اطلاعات او کلتور ریاست د عامه کتابتون لپاره د جوړې شوې ودانۍ د پرانستنې پر مهال خبرې کولې، خبر ورکړ چې په یاده برخه کې به له ټولو امکاناتو کار واخلي. والی حکم خان حبیبي زیاته کړه د پلان له مخې غواړي په هغو ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه یې زیاته ده پر عامه کتابتونونو پانګونه وکړي. د دینوی عامه کتابتون جوړیدا په علمی ډګر کې مهم لاسته راوړنه و بلله.
باور لرم چې د دې کتابخانه په اکمال او تجهیز او ګټه اخیستنې سره به زموږ ډیرای ځوانانو ته، د مطالعې مینوالو ته، د پوهنتون استادانو ته، محصلینو ته، متعلمینو ته او د مختلفو لیسو او مدارسو استادانو ته د مطالعې زمینه مساعد شي.
د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست عامه کتابتون په یو کوچنی خونه کې جوړ شوی و، خو مسؤلین وایي چې د نوې ودانۍ تر پرانستنې وروسته هڅه کوي د وخت له اړتیا سره سم ورته کتابونه راوړي. مدني فعال محمد زمان نظری په دې نظر ده چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته تر یوه بریده خپل مسؤلیت ترسره کړی. د لو سوداګرو هم غوښتنه کوي چې پر کتابتونونو پانګونه وکړي.
کچیر انسان مطالعه ونه لري، د انسان دماغ خود به خود فلج یا مړکیږي، ځکه چې لوستي کسان اړ دي چې مطالعه وکړي او ریسرچ وکړي، تحقیق وکړي. نو د دا ډول مرکزونو پرانستنه، جوړونه او زما په نظر ډیر اړینه ده. ضرورت ده چې په ولسوالیو کې هم دا ډول مرکزونه پرانستل شي.
په ټولیز ډول ارزونه دا ده چې په تیر 18 کلونو کې په افغانستان کې د کتاب لوستنې کلتور ډیره وده کړې، خو د ځینو مهمو اسانتیاو نشتون د ځوانانو ترمنځ د دې فرهنګ د غوړېدا په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې په هر زمان کې له هر قید او شرط پرته چمتو دی د ایران له رهبرانو سره وګوري. ترامپ د ایران رژیم ظالم بولي او وایي چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې تهران د اټومي وسلو خاوند سي. د دې خبر تفصیل زموږ همکار سمیع الله جلالزی تاسو وایي.
جمهور رئیس ترامپ د ایران په اړه د څرګندونې د ایټالیا له لومړي وزیر سره په خبري کانفرنس کې وکړي.
The Prime Minister and I also agree that the brutal regime.
لومړی وزیر هم موافق دی چې د ایران ظالم رژیم ته باید هیڅکله د اټومي وسلو د درلودلو اجازه ورنکړل شي. له ټولو هیوادونو غواړو چې پر ایران فشار زیات کړي څو د هیواد خپل ناوړه فعالیتونه ودروي. متحده ایالات په دې مهمو هڅو کې د ایټالیا د همکاریو هرکلی کوي.
خو جمهور رئیس ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري، وویل چمتو دی له هر ډول مخکنیو شرطونو پرته او هر وخت چې هغوی وغواړي ورسره وګوري. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه، غونډې د لویو اختلافونو د له منځه وړلو لپاره ګټورې دي او ښې بېلګې د شمالي کوریا او روسیې له ولسمشرانو سره وروستۍ لیدنې دي.
I would certainly meet with Iran.
ایران وغواړي نو زه حتماً ورسره ګورم. زه نه پوهیږم چې هغوی چمتو دي او کنه. هغوی په ډیر ستونزمن حالت کې دي. زه د ایران سره له اټومي موافقه ووتم، ځکه چې ډیره بده موافقه وه. خو زه ډاډمن یم چې هغوی بالاخره غواړي چې خبرې وکړي.
اخو د ایران د ولسمشر سیاسي سلاکار حمید ابو طالبی ویلي کوم کسان چې په متمدنو ټولنو کې د اختلافاتو د هواري په لار باور لري، باید په ابزارو هم باور ولري. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اختلافات په 1990 کال کې د اخوندانو واک ته د رسیدو له وخته پیل شوې دي. د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ تاوتریخوالی په می میاشت کې یو بیا هغه مهال زیات شو چې جمهور رئیس ټرمپ له هغې اټومي هوکړې ووت چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې وه. په ورته وخت کې وجکپور ایرانی جنرال د پنجشنبې په ورځ وویل ځواکونه چمتو دي چې د ټرمپ لخوا هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم.
ایران اوس د امریکا له نظامي پاو څخه دومره ویره نه لري لکه څومره چې د اقتصادي بندیزونو څخه اندېښنه لري. بندیزونه یو شمیر بهرني پانګوال مجبوروي چې له ایران څخه ووزي، او دا کار ممکن د ایران پر اقتصاد ډیره ناوړه اغیز وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د اټومي وسلو د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کار ده چې روسیا او امریکا سملاسي د سړې جګړې د زمانې همکاري بیا پیل کړي. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انستیتوت د دې مطلب په بیانولو سره وایي چې اوس تر بل هر وخت د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اړیکو د زیاتولو لپاره اړتیا لیدل کیږي. نورحال په راپورټ کې واوري.
د روسیې د استخباراتو سپوږمکیو د افریقا د کالاهاري په دشته کې د 1990 کال د اګست په میاشت کې د دې څرک ولګاوه چې د یوې اټومي ازموینې لپاره کار روان دی.
سوفیت یونین ډید نات هاف ډیپلوماټیک ریلیشنز.
شوروي اتحاد هغه وخت هم د قوم او رنګ پر بنسټ توپیری رژیم سره اړیکې نه درلودې، خو استخباراتو یې دا څرک لګولی و چې د اټومي ازموینې لپاره هڅې روانې دي. شوروي اتحاد دا خطر ومنه او له امریکا سره یې خپل استخباراتي معلومات شریک کړل.
نیکرډمن وایي امریکا له پریټوریا سره اړیکې درلودلې، خو دا یې خوښه نه وه چې د جنوبي افریقا تبعیزي رژیم دې اټومي ازموینه وکړي. د 1993 کال دا ویډیو څرګندوي چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مفتشان د کالاهاري د ساحې د ورانولو څارنه کوي. د امریکا د ولسمشر جیمی کارټر او د شوروي اتحاد د رهبر لیونید برژنف ترمنځ همکاري د ساړه جنگ په زمانه کې د اټومي وسلو د خپرېدلو د مخنیوي لپاره یو ښه مثال څرګندوي.
Personal relations are absolutely key to building not only
شخصي اړیکې، نه یوازې د نخ پرولو د معاهدې لپاره ضروری وي، بلکې د دې ټول نظام د جوړولو لپاره اړینې وګڼل شوې. په دې کې د دواړو حکومتونو د وسلو د کنټرول او ساينس متخصصین شامل وو، او هغوی په منظم ډول له یو بل سره کتل.
د 1980 په لسیزه کې په دې اړه په ژنیو کې تقریبا 10 کاله مذاکرات وشول.
I should emphasize
پکار ده په دې ټینګار وکړم چې موږ به په دې اړه هر څه وکړو. زه تکراروم، هر څه به د وقار او عزت په نظر کې نیولو سره وکړو چې یوې روغې جوړې ته ورسیږو.
دا خبرې په 1990 کې د اټومي وسلو د نخ پرېدلو په معاهده بدل شوې، خو تقریبا نیمه پیړۍ راورسته د دې رپورت برابرونکي وایي چې اوس د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په 1992 کې د کیوبا د توغندیو له پیښې نه راورسته ډېرې خرابې دي.
So there's a need for an investment.
له همدې امله د اړتیا د چیز همکارۍ دود بیرته راژوندې کړی شي، ځکه خطرونه لا له منځه نه دي تللي.
په دا اوس وخت کې د وسلو د نوو مسابقو او سیالیو خطرونه شته دي. روسیا د تاکتیکي اټومي وسلو په انکشاف لګیا ده، او امریکا د خپل اټومي قدرت پا په عصري کولو او تجدید بوخته ده. دغه راپورت په متحده ایالاتو او روسیه کې د پالیسۍ جوړونکو دې ته هڅوي چې د ساړه جنگ د زمانې له تاریخ نه زده کړه وکړي، ځکه نړۍ لا تر اوسه پورې د اټومي وسلو د ستر خطر سره مخامخ ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کونړ په ولایت کې چارواکي اندیښنه لري چې په لیرو پرتو او ناامنو ولسوالیو کې د کوکنارو کرل کال تر بل زیاتیږي. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
د روغدو کسانو د درملنې د روغتون په یوه وخت کې د 500 کسانو د بسترې کولو وړتیا لري. له دې کبله چې هر روغ د کس دلته 15 ورځې ساتل کیږي، ډېر شمېر معتادو کسانو ته پکې ژر نوبت نه رسیږي. د روغتیا پالانو په وینا دا مدل نشه یي موادو څخه د راګرځولو لپاره ډیره مهمه ده. روغ دي کسان هم وایي چې د یو څه مودې لپاره د ډاکټرانو سارنه له دوی سره د احتیاط په پریښودو کې ډیره مرسته کوي.
چې اول چې خوند نه موږ څه کول نه پیدو چې دا شی به دومره بد عمل لري چې به د ژوند نه باسي، زندګي نه به دې باسي، چې کور نه خو هغه وخت کې موږ څه کول نه پیدو. دې شی راوړو د ځنې بدو ملګرو سره په مخ شو.
اوس مهال په گردیز کې د روغدو کسانو د درملنې یو روغتون فعالیت لري چې په یوه وخت کې 40 کسان تداوي کولی شي، خو اندېښنه دا ده چې په دې ولایت کې د ټولو شته معتادینو د درملنې ځواب نشي ویلی. د ځینو غیر رسمي شمیرو له مخې په پکتیا کې لسګونو زره کسان په مخدره موادو روږدي شته. د خلکو غوښتنه دا ده چې په یوه وخت کې د ډېرو روغدو د درملنې لپاره دی لازمې اسانتیاوې برابرې شي.
او که چېرته ده د دوی دا د روغتیایي مرکزونو ولسوالیو ته وغځول شي، نورو اطرافي سیمو ته وغځول شي، نو کیدای شي د معتادینو شمېر کم شي. دا
باید د دغو معتادینو لپاره کوم روغتون چې موجود دی هغه لپاره دغسې روغتیایي خدمات برابر کړي، تر څو هغلته زموږ دې غورونو درملنه وشي چې هغه معتاد دی، هغه په نشه توکو باندې اخته دي.
په ورته وخت کې د پکتیا د روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف وایي که څه هم تر اوسه یې شاوخوا 2500 روغ دي کسان تداوي کړي، خو د خپلو محدودو امکاناتو له کبله د ټولو معتادینو درملنه نشي کولی.
دلته د معتادینو شمېر ډېر زیات دی، نو د شل بستر د روغتون دوی لپاره کفایت نه کوي. نو موږ سیاحت امیر ته ورکړی دی، خبر مو ورکړی دی تر څو چې دا روغتون یا 500 یا 100 بستره کې، او داسې موږ ته هغه راکړل شوی دی چې سیاحت امیر له طرفه چې موږ هغه کوم پیشنهاد چې و د 500 یا 100 بستر مرکز ته لیږلی دی او کار ورباندې روان دی.
که څه هم د روغدو کسانو د شمېر په اړه رسمي ارقام نشته، خو د ځینو دولتي سرچینو په وینا وضعیت ته په کتو سره ویلی شي چې په نشه یي موادو د روغدو کسانو شمېر مخ پر ډېرېدو دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
هند پرون وویل چې د آسام په ایالت کې له 4 میلیون زیات کسان د نفوذو د احوالو ثبتولو له لیست څخه لیرې کړي دي چې د اعتبار وړ اسنادو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. دغه اقدام د هغو زرګونو کسانو د راتلونکو په اړه اندېښنې راپارولې دي چې په سیمه کې ژوند کوي. د 1990 لسیزې په لومړیو کې له پاکستان څخه د آزادۍ د اخیستلو په جګړه کې سلګونو زره کسانو هند ته تیښته وکړه چې زیاتره یې په آسام کې میشت سوي دي. دغه ایالت له بنګلادیش سره ګډه پوله لري. پام وکړئ رپورټ چې زموږ همکاري تاسو ته وړاندې کوي.
په دغه ایالت کې په داسې حال کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي چې زرګونه بنګالي مسلمانان اندېښنه لري چې یا به ونیول شي او یا به وشړل شي. دا ایالت ځایي خلکو د اوږدې مودې راهیسې د غیر قانوني مهاجرینو پر خلاف کمپاین کړی ده چې د نریندر مودي حکومت یې ملاتړ کوي. په 1983 کې یو شمېر ځایي خلکو لسګونه مسلمان مهاجرین په چړو ووژل. حکومت وایي چې هدف یې د خلکو شړل نه دي، او هغه کسان چې له هېڅ څخه پاتې دي له سره د درخواست کولو چانس لري.
د 3.8 میلیونو درخواست کوونکو له جملې څخه څه کم 9 میلیونه کسان یې د دې وړتیا لري چې د وګړو د سجل او سوانیو په ملي ډیټابیس کې شامل شي،
خو سیاسي ګوندونه دغه شمېرې نه مني.
دغه شمېر ډېر زیات دی، دا د حیرانتیا وړ دی او د باور وړ نه دی، ځکه چې آسام ته دومره غیر قانوني کسان نه دي راغلي.
دا هند کورنیو چارو وزیر وویل چې هغه کسان به د خپل تابعیت د ثابتولو چانس ولري چې نومونه یې په لیست کې نشته.
هر کسی کو کلیم
هر هغه څوک د اعتراض حق لري چې نوم یې د وګړو په لیست کې شامل نه دی. هر څوک د دې بشپړ فرصت لري چې قضیه یې تر غور لاندې ونیول شي.
د دې لپاره چې د هند تابعیت یې ومنل شي، دا آسان ټول اوسیدونکي باید ثابته کړي چې هغوی یا کورنۍ یې د 1921 کال د مارچ 23 څخه د مخه په هیواد کې.
زه خوشحاله شوم چې په دغه کې زما د کورنۍ د غړیو نمونه شامل شوي دي.
منتقدین وایي چې د تابعیت د معلومولو په اړه د دغه نوي اقدام هدف د مسلمانانو یو اقلیت دی چې د مودي ګوند یې ملاتړ کوي، خو د هغه ګوند هر ډول تبعیض نه مني. ځایي چارواکو مخکې ویلي دي چې دغه ازموینه د ځایي خلکو د ساتنې لپاره ترسره کیږي، چې د بهرنیانو د ایستلو غوښتنه کوي او تور لګوي چې د هغوی کارونه او منابع.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نشې توکو مخکنی کروندګر وایي چې د انځرو د نوو باغونو تجربه په کندهار کې بریالي ثابته شوی او حاصلات یې د کروندګرو په اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راوستلی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د کندهار په لویدیځ کې د باغ پل په تحقیقاتي فارم کې د هسپانیې څخه راوړل شوی د انځرو درختې تر روزنې لاندې نیول شوی. د دې انځرو دانه غټه ده او ډیر حاصل ورکوي. د کندهار د کرهنی او مالداری ریاست د باغداری د څنګه متخصص عبدالله وایي چې له بهر څخه دراوړل سو ونو او بوټو تجربه په کندهار کې بریالي و او مزکوال ورته لیوال دي. د زیاتې چې ښه اقتصادي ګټه کروندګرو ته روحیه ورکوي چې د نشي توکو له کښ څخه په دایمي ډول مخواړي.
اوس ان شاء الله خلک د مخدراتو کې نزان بچکوي، باغونه جوړوي، ځکه چې عام عاید ډیر دی او ام په چه خبره دوامدار غټه ده. مخدراتو کې په یو کال کې اصل ورکوي، دا دوامدار په کالو کالو باندې اصل ورکوي.
ځکوال پتی محمد مخکې د کوکنارو کروندګر وو. د زیاتۍ چې اوس یې په خپل مځکه کې د انځرو باغ جوړ کړی، نوموړی د خپل حاصلاتو لګټ څخه یادونه کوي او زیاتوي چې له کروندګرو سره د نوو تجربو شریکول باید نور هم زیات شي.
په خواشن مرده غول وخت ستلته تاریخ مر په دامزه کې مخ په لکړي تاریخ وکړل غنم پکې دلوسته ګرد ختم سول وس تاریخ مرخ په درې کال سره کړل هیڅ نه کړی، خاص ګرد باغونه سول انګور سول انار سول داش.
شپږ کال ورسته پر دې مځکه باندې د تاریخو د ترخه بوچ پر ځای باندې د انځرو دغه خوږې میوه ځای نیولې دي. په دې تحقیقاتي فارم کې تر لاسو زیات د انځرو ډولونه تر تحقیق لاندې نیول شوی چې ورسته به د تکثیر لپاره د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د شوول لپاره د دې لنیال څخه استفاده وسی.
د زراعتي سکتور میکانیزه کول او د ګټورو تجربو عملی کول مزکوال د نشي توکو د کښت مخنیوي د غوره بدیل په توګه خپل مهمه اړتیا ګڼي. د انځرو باغوان سیپلا داسی وای
په اول کې مردا وطني انځر روزل وطني انځر بم ګټ کال وبول انبار مو کوي اخر به داسول به چنجي وکي یا به مرز وکي مر نور سره پویدل په دوا نه پویدل په شخبيري نه پویدل. وځ دا انجنيران جره وې شو ول د وخلګو نو امې په شخبيري پوسو امې په چنجي پوسو په دوا پوسو مرز نه کوي چنداي.
د ګټورو باغونو رواج ده د کندهار د زراعت لپاره بنسټ ګڼل کیږي چې په عملی کې دوه سره مزکوالو ته زیاته ګټه رسیږي. مزکوال د نشي توکو په خاص ډول د تاریاکو د کښت یو عامل هم د کروندګرو ټیټ اقتصاد ګڼي چې د ګټورو لارو په پیدا کېدو سره یې مخنیوي کېدلای شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
گرانو سوادوالو، ماته په ماشم ټوب کې د دینو عواملو لکبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه درسیدل. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
قدرمن اوریدونکو،
زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.